رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9:30 بجې کیږي. تاسو په مکرې د خبرونو لندسته.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی ترکیه د دې حق لري چې د خپل سیمې او د فضايي قلمرو دفاع وکړي. د تیونس د کورنیو چارو وزارت ویلي دی لږ تر لږه 12 کسه د سه شنبه پر ورځ په یوې چاودنې کې وژل سوي دي. او د امریکا یوې محکمې یو پاکستانی کس ته د القاعده شبکې سره ملاتړ او د بمی برید د دسیې جوړولو د جرم د ثابتولو په اساس د 24 کلونو د بند سزا ورولي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 کال د قوس د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 25مه کیږي. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، او د پولیو د وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه رپورټونه اوریدلی سئ. خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د ترکیې او سوریې سرحد ته نږدې د روسیې جت الوتکې وشتل په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مسایلو ثبوت دی، او ترکیه د دې حق لري چې د خپلې سیمې او د فضايي قلمرو دفاع وکړي. جمهور رئیس اوباما د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبري وکړې. اوباما وویل د روسیې راغوځول سوي الوتکې په اړه معلومات لا تر اوسه راغونډېږي، خو ویل چې د روسیې پوځي الوتکې د ترکیې سره ته نږدې د سوریې د حکومت مخالفې معتدلې ډلې په نښه کوي. په دغه خبري کانفرنس کې په پاریس کې وروستۍ بریدونه او په سوریه کې روانو حالاتو باندې هم خبرې وشوې. له دې مخې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړه چې روسیه یې په شا کې په چاړه ووهله او دغه هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ښاغلی اولاند مخاطب کړ او هغه ته داسې وویل:
We're here today to declare that the United States and France stand united in total solidarity to deliver justice to these terrorists and those who sent them and to defend our nation.
موږ نن دلته په ګډه دا اعلان کوو چې متحده ایالات او فرانسې دواړه به یو ځای یو له بل سره ولاړی او بشپړ په یو سن او اتحاد به ترمنځ برقراری. له هغو کسانو نه به تپوس کوو چې حمله وکړي، او هم به له هغو خلکو سره حساب او کتاب وکړو چې حمله کوونکي را لېږلي. د فرانسې جمهور رئیس د اوباما د وینا په ځواب کې وویل:
مدام مسیو،
اجازه راکړئ چې د جمهور رئیس اوباما او د امریکا د ملت مننه وکړم. کله چې په پاریس کې حمله وشوې او خبرې په رسنیو کې خپور شو او پته ولګېده چې دغه وژونکي حمله چا کړې دي، تاسو لومړی خارجي مشر وئ چې نیمه شپه مو راته تلیفون وکړ او زه پوه شوم چې تاسو غوښتل خپله همدردي او ملګرتیا له فرانسې سره په دې سخته شیبه کې څرګنده کړئ. په عین وخت کې له بروکسل نه د امریکا غږ خبریال جیمی ډیټمر په خپل رپورټ کې وایي، په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې د هوایي قواو د یوې جټ الوتکې د رالوېدو او د دوو پیلوټانو د وژل کېدو نه وروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړه چې د ټیریزم ملاتړ کوي. ناټو له ترکیې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه یوه پرېکړه د سه شنبې په ماښام د ناټو د آتیشو غړو ملکونو د سفیرانو د عاجل غونډې نه وروسته شوې. دا غونډه د ترکیې په غوښتنه رابلل شوې وه. د ترکیې لویدیځ انډیوالان هڅه کوي چې دغه پیښې له امله له روسیې سره تشنج او شخړه زیاته نه شي.
د تیونس د کورنیو چارو وزارت ویل دی چې د غیبات په پلازمینه کې لږ تر لږه 12 کسه د سه شنبه په ورځ په یوې چاودنې کې هغه مال ووژل شول چې د جمهوري ریاست امنیتي ساتونکو په یو بس کې روان ول. دغه چاودنه د تیونس په مرکز کې د ټری لاین ایونیو په سیمه کې شوې ده. جمهوری ریاست او امنیتی منابو ویلی دی چې چاودنه یو برید وو، سم دستی دانه دا معلومه سوي چې دا یو بمی چاودنه وه او که د چاودیدونکو توکو د لارې په بس برید سوی دی. د امریکا یوې محکمې د یو پاکستانی کس ته په دې جرم د 40 کلونو د بند سزا اورولي چې د برتانیې په یو مغازه کې د بم چاودلو دسیسه جوړه کړې وه. عبدالنصیر چې 90 کلن دی، د دې کال په پیل کې په دې مجرم وګڼل سو چې د القاعده شبکې ملاتړی کاوه او دغې شبکې ته یې سامانات رسول او دسیسه یې جوړه کړې وه چې تباهي جوړونکي آلې استعمال کړي. قاضي ریمنډاري په بروکلین په فدرالي محکمه کې د سه شنبه په ورځ نصیر ته وویل، ته یو عام مجرم نه یې، ته یو تروریست یې. نصیر په 2009 کال کې لومړی ځل په برتانیا کې ونیول سو چې هلته یې د القاعده شبکې یوه څانګه چلوله چې د مانچستر په یو بازار برید وکړي. په دغه بمی برید دغه پلان برخه وه چې د نیویارک د مځکې لاندې د اورګاډي سیستم او د ډنمارک په یو ورځپاڼې باندې په همغږۍ بریدونه وسي. که څه هم په هغه باندې په برتانیا کې جرم نسو ثابت، خو امریکا ته په 2013 کال کې واستول سو چې د مځکې لاندې د اورګاډي په سیستم د برید کولو په دسیسه کې محکمه سي. دوه نور کسان، نجیب الله زازی او زرین احمدزی، له دې مخې له په خپلو جرمونو اقرار کړی دی چې د نیویارک د مځکې لاندې د اورګاډي په سیستم باندې د برید دسیسه کې دوی هم شامل وو. د پاکستان سیاسي اپوزي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري زیاته کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالیه وزیر سره په کتنه کې وویل، هیواد یې په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمې په ګټه دی. نواز شریف له اکلیل حکیمی سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو موضوع هم یاد کړه. ویل چې د 2018 کال تر پای باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه میلیارډونو ډالرو ته ورسیږي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 10 دقیقې دی. تاسو په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش خلاف په پیلسو عملیاتو کې پرمختګ نه دی سوی او د تیرو 2 میاشتو راهیسې افغان ځواکونه پر ځای ولاړ دي او په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په مشرۍ لسګونه کسان اچین ولسوالۍ ته رسیدلي دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې له دوی سره یې مشوره نه ده کړې. زموږ همکار ذبیح الله غازی د اچین ولسوالۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د اچین ولسوالۍ په یوه امن سیمه کهی کې د ظاهر قدیر په لوي لسګونه وسلوال خپل سنگرونه ټینګی. دا سیمه د جګړې له کرخې څخه چې د ولسوالۍ له ودانۍ لږ تر لږه 3 کیلومتره را کوزه ده. په سپکو او درنو وسلو سنبال دا کسان وایي د داعش ډلې سره جګړې ته تیار دي، خو هله چې مشران یې امر وکړي.
حاجي صاحب، ظاهر قدیر د څو کسانو سره نه ده، د افغانستان سره دی او ټول افغانان دي ته په یو आवाज باندې جمع شوی. خو دې حساب شینوار زکه چې مونږه ونو شو کولای چې دا غي حساب وکړي، زکه چې ډیر زیات خلک راغلي.
که څه هم د ولسی جرګې د لومړی مرستیال ظاهر قدیر پاغي وادي ونی مې اشوا وخته چې د داعش سره د جګړې لپاره د وسلې اخستنې غواخ کړو، خو حکومتي ادارې ویلي چې د دوی له مشورې پرته جګړې تسړی لګلې.
دا کسان چې تللی دي د مونږ نیو خبر کړي، منګه نه خبر کړي او خبر دا وی چې منګه خبر کړي وي.
خو پاتین کې رښتیا څه روان دي؟ جګړه لا هم د اوسېدو لکورونو نه دراوتلې. د شډل په بازار کې د تیر 2 میاشتو راهیسي ډیر کم مخکې تک شوه. حکومتي ځواکونه له سخت مقاومت سره مخ دي او ځایي چارواکي د هوایي ملتیا په تمه دي.
دا د مامون تنګ ته موږ نشونه نوتې دا د 2 میاشتې کېږي چې موږ دلته ایساري او پم دې ځکه دا غو پاس د شکی دي زیګیا کو نه دي هغه د زیګیا کو دا شکول د زیراکی خو موږ او ای ځواک نه لرو یا سن لرو، خو مطلب موږ مخ په وړاندې تګ نه دی کړی.
جګړه 2 میاشتې وګدا شو، حکومت سیمېونه نیولې ځکه نو ولسی خلک په بیلابیلو شکونو کې الوی دلی دي.
دغه عملیات چې کوم ځای کې محلیانو پوسټې دي، محلیانو پوسټې نه 100 متره اخواته تلی د حکومت، بعد دغه نه اخواته هیڅ حکومت نه دي تلی. په دغه ساحه کې زمون کورونه دي، دا غړ ټوپې لګولای دی. مثال دا توپونه د زیراکز مون کورونه په لګي، خزیا واړه ورته مریستل کور نو مزای ټک پرې خو دا او بس عملیات چنن دی او سبا دی ورن دی سبا دی بس کیندا درې میاشتې تیرې شو عملیات نشته دی اوسم
په د ننګرهار ولایتي اداره وایي ځواکونو یې د پام وړ مخکې تګ کړی او عملیاتي بریالي روان دي.
د حالت جنگ کې یو وسام د دشمن سره مخامخ یست او کوشندار انشاءالله چې جنگ خپل ترتیب لري په اساس دغه ترتیب او غو نظامي تکتیکونو باندې مخکې روان دي.
د ننګرهار په یو غریزه او له خطرونو ډکه سیمه کې د جګړې کول دومره اسانه نه دي، خو معلومه شي چې حکومت کلاو څنګه بریالي کېدل شي.
دا هغه سیمه ده چې اوس پکې افغان امنیتی ځواکونه او د داعش وسلواله ډله په جګړه بوخته ده. که څه هم په تیرو دوه میاشتو کې افغان امنیتی ځواکونه د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم یو نیم کیلومتر د دغه ساحه د داعش وسلواله ډلې پسې وراوخته دي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي او اوس په مکړی دی رپورټه. د افغانستان په لویدیزه حوزه کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت چارواکي هڅه کوي چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د پولیو ضد د دوو دورې فرعي واکسین په تطبیق سره د فاریاب ولایت څخه د پولیو د وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. هغوی د هرات او بادغیس ولایتونو له اوسیدونکو څخه غواړي چې د واکسین له صحي ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان یې د ګزان ناروغۍ په وړاندې معافیت حاصل کړي. نور حال د محمد ایاس په رپورټ کې واوري.
د زابل د شهر صفا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوه کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې د دوو کوچنیانو تر ګزان وروسته ځای خلکو د خپلو کوچنیانو وقایه ته پام زیات کړی دی. دوی زیاتوي چې دواړه ګزان وهلي کوچنیان د څه مودې په تیرېدو سره د پلج له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ او دې پیښې په ځایي خلکو کې د وقایې په باب یو جدي ذهنیت رامنځته کړ. د نوموړي ولسوالۍ د لوی تیرې د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالولي په دې باب آشنا راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
اکثره وس دا بدره واره راغلی وس ډیر خلک په دې خوشاله چاته دي ژغو کې په سپیکر کې نه خلک بس کنه تر او بس بیره واکسینې زی یو سړی سړی نه سویل نو خلک اکثره دغه کې په کې کې خاطر بل کړی واکسینې دا د شو د خو پلس بیا به ګرانت یو اخیره دا ورته ویل چې دا یو به دون عمر مخ کې مری بل به دون عمر مخ کې وری دواړه او فاطمه سوله دغه سه وس دې وس چا دې نه ویل چې دلته مثال امر د جس په تکلیف په دې تکلیف خدا واکسین نازي طالبانو چې لکړ دیم په دغه وجه باندې چې داخلك ته غټه ورسی جو نه پوي دا خلګو خاص د طالبان ته کړی طالبان ورلګ کله مخکې نه لکول باندې.
په جنوبي ولایتو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د سازمان یا یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي چې د ګزان پر ضد پر لپسې هڅو او له دې پروګرام څخه د خلګو ملاتړ د پالج ناروغي تر ډیره پوري را مهار کړی ده. د زیاتوی چې ساش کال د پولیو کم پیښې د دې ډاډ ورکوي چې ژر به له افغانستان څخه د کوچنیانو د ګزان د ناروغي لمن ورټول شي.
تر بل هر وخت موږ د پولیو محوی ته ورنږدې یو ځکه د پولیو د ناروغي خپرېدل په تاریخ کې تر ټولو کم دی، یعنی کمی پیښې لرو په دې کال کې. په کندهار په حوزه کې هم موږ تر بل هر وخت د دې ناروغي محوی ته په دې ورنږدې یو چې په ټول په اسلام په 15 ولایتونو کې موږ یوازې دوه پیښې لرو، یو په نیمروز کې او یو په هلمند کې.
خو لا هم د لوی کندهار حوزه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې ده. په شمال ویدیز ولایت پاریاب کې د پولیو وروسی سبسوي پیښه هم د جنټیکي اړیکې لمخې د کندهار له ویروس سره تړاو لري. د غرض د پاکستان په کراچي شهر کې د پولیو وروسی پیښې دلته په کندهار کې هم روغتیایي مسولین اندیشمن کړي دي. سید کمال شاه په دې اړه وایي چې د کراچي او کوټ ترمنځ د افغانانو زیات تګ راتګ د ویروس انتقال لپاره زمینه برابروي او د ایلاتي چې دلته غیر مسؤل ماشومان د ګزان په ویروس مبتلا کولای شي.
په کراچي کې د غدا پسیم کې ورسته د دوی کم موهيتي ویروس بیا مثبت راغلی دی، نو دا ویروس انتقال د هغه خلکو په واسطه سره تر سره کیږي کم چې تګ او راتګ کوي. نو موږ توان په تشخیص کې کیږو ځکه زموږ د پیښو ډیری سرچینه چې د هغه بیرته بیا له پاکستان څخه اخیستل شوي ډیری پیښې افغانستان له پاکستان راغلي دي.
سوشکل په افغانستان کې د پولیو شپارس پیشي او په پاکستان کې اصلويش پیشي سبسوي دي. دواړه هیوادونه لا هم د نړۍ پر مخ هغه سیمه ده چې د پولیو وایروس پکې موجود دی، خو د نړۍ نور ټول هیوادونه ورڅخه پاک لنسوي. روغتیایي مسولین وایي چې په دې برخه کې لږ نور اغیزمن کار کولای شي چې افغانستان هم له دې وایروس څخه په دایمي ډول پاک کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9:00 او 9:30 دقیقې دی. په مکرید رپورټه د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی په ترکیه باندې لدی کابل سخت اعتراضونه کړي چې په خپل سرحد د سوریې د مهاجرو په مخ چې خپل سرحد د سوریې د مهاجرو په مخ بند کړی دی. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه یو رپورټ راستولی دی چې دا د خلاصه تاسو اوري.
د بشر د حقوقو د څارنې دغه ډله وایي چې ترکیه د سوریې د مهاجرو د منلو دپاره د خپلو خلاصو دروازو پالیسي نوره ختمه کړې ده او په دې تورو څو میاشتو کې د ترکیې مقاماتو په خپلو سرحدونو کې د څارنې کار لا پسې سخت کړی دی. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې یوه تحقیقونکې ایما سینسلر ویب چې په ترکیه کې د بشر د حقوقو چارې ساری وایي چې د ترکیې دغه عمل د مهاجرو ژوند ته خطر پیدا کړی دی. هغه وایي
The border is for all intents and purposes closed and they have to rely on pretty dangerous smugglers
سرحد د ټولو جدي او سخت مقاصد په خاطر بند شوی او مهاجر د ډیرو سختو او قاچاقي لارو ځان ترکیه ته رسي. په دې کې شک نشته چې دغه کار زړو ماشومانو او نورو محتاجو خلکو ته ډیر سخت دی. د ترکیه د بندنو چارو وزارت د سرحد د تړلو د مسلې په باب د جواب د ویلو نه ډډه کړې ده. نن سبا په ترکیه کې د نورو ملکونو په مقایسه زیات مهاجر چې شمارې 2 میلیونو ته رسیږي اوسیږي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې دغه تحقیقونکې میرمن وایي چې په دې وخت کې چې روسیې هلته په سوریه کې خپلې بمبارۍ زیاتې کړې ترکیې ته لازمه وه چې خپل سرحدونه یې خلاص پریښی وي. هغه وایي
Over 100,000 is being mentioned as a figure of people who may be fleeing Russian airstrikes.
دا سي اټکل کیږي چې د روسیې د بمباری په وجه به تقریبا 3000 کسان مهاجرت ته مجبور شوي. ترکیه د نړیوالو اصولو لمخې د دې مسولیت لري چې خپل سرحدونه باید د مهاجرو په مخ خلاص پریږدي. د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډله وایي چې نړیواله ټولنه په خاص ډول اروپایي اتحاد باید د ترکیه سره د مهاجرو د درون بار پوچتولو کې مرسته وکړي. انقره وایي چې د یو کوربه ملک په توګه په مهاجرو شپږ میلیارد ډالر مصرف کړي دي او د اروپایي اتحاد نه هم غوښتنه کړې چې د مهاجرو په دغې مسلې کې خپله ونډه پوره کاندي. ټاکل شوی چې د ترکیې او د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو ترمنځ ډېره زر د مشرانو یوالي غونډه جوړه شي. مګر سیاسي مبصرین وایي چې د مهاجرو د مسلې په باب د دواړو خواو ترمنځ اوس هم ژور اختلاف موجود دی او ممکن دغه غونډه هم هیڅ نتیجه ورنه کړي.
افغانستان د نړۍ له دوو هیوادونو څخه یو دی چې لا تر اوسه هم ماشومان پکې د پولیو یا د ګزند په ناروغۍ اخته کیږي. آشنا رادیو د ګزند په اړه او د ګزند ضد واکسین د ګټو په اړه ستاسو د معلوماتو تر ټولو باوري منبع ده.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې زموږ د خبریال عزیز الله په پال رپورت واوریدی چې په رپورت کې ویل شوی و چې عام خلک وایي چې د ماشومانو د ګزند جنو پیښو ډیر کورنۍ اوس د فلج واکسین ته متوجه کړي دي. په دې باره کې تاسو رپورت واوریدی. اوس په راسو د افغانستان په لویدیځ حوزه کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت چارواکي هڅه کوي چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د پولیو ضد د دوو دوره فرعي واکسین په تطبیق سره د فاریاب ولایت څخه د پولیو د وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. هغوی د هرات او بادغیس ولایتونو له اوسیدونکو څخه غواړي چې د واکسین له صحي ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان یې د ګزند ناروغۍ په وړاندې معافیت حاصل کړي. اوس نور حال د محمد ایاس په رپورټ کې واوري.
دا تصمیم هغه مهال ونیول شو چې د لویدیځې حوزې په ګاونډ ولایت فاریاب کې د پولیو شپاړسمه پیښه تثبیت شوه. لویدیځ حوزه کې د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر وحید رحماني وایي له شمالي ولایت فاریاب څخه د پولیو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هرات او بادغیس په ولایتونو کې د پولیو واکسین دوه دورې فرعي کمپاین په لار اچوي چې لومړی دور به د چهارشنبه په ورځ پیل او درې ورځې به دوام ولري.
کیسه پولیو کې در ولایت فاریاب ثبت شو در یو اخر
د پولیو بستی پیخه چې په فاریاب ولایت کې ثبت شو د اپیډمیولوژي لپاره لویدیځ حوزې ولایتو ته لوی خطر دی ځکه هرات یو سوداګریز مرکز دی او هر ورځ له شمالي ولایتونو څخه بادغیس او وروسته هرات ته د خلکو تګ راتګ زیات دی. د دې لپاره چې لویدیځ حوزې ته د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو د افغانستان د امریکټه وزارت پریکړه وکړه چې د واکسین دوه دورې فرعي کمپاین په هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره
کړي.
بلخوا د هرات ولایت د امریکټه رئیس وویل یوازې هغه وخت کولی شي ماشومانو ته پولیو یا د ګزند واکسین په سمه توګه تطبیق کړي چې خلک له دوی سره همکاري وکړي. ډاکټر اسف کبیر د هرات او بادغیس ولایتونو له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د دوه څاسکو واکسین په ورکولو سره تر 15 کلونو ښکته ماشومان له دایمي معیوبیت څخه وژغوري.
ما مشارکت و همکاری مردم برای حمایت او
من د خپل صحی تیمونو لپاره د خلکو د همکاری غوښتن کیو او د خلکو واړو چې د پولیو واکسین په حق لا به مورده تبلیغاتو ته پام ونکړي او د دوه قطری واکسین په ورکولو سره د خپل ماشومانو صحتمند راتلونکو په پام کې ونیسي لسی تیمونو سره د همکاری وکړي ک ماشومان په کور کې نوینو نګدې د روغتیاي کلینیکونو ته د واکسین لپاره وروړي محمد اسا د هرات ولایت د کشک کوهنه په ناامن سیمه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده اوسېږي وای د چمتو دي چې په هر ډول شرایطو کې تر 15 کلونو ښکته خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي نوموړی چې د رادیو لاره د پولیو واکسین د کمپاین له پیلېدو څخه خبر شوی له خلکو غواړي چې د یوې سالمې ټولنې لپاره د خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي زه د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې بادغیس ولایت سره نږدې پرته ده او په هر کمپاین کې د هرات ولایتي روغتون له لوري له خلکو سره همکار یم په هر کمپاین کې چې واکسین زموږ د کورونو دروازې ته راځي خپل ماشومان واکسین کوم او له خلکو هم هیله لرم کله چې کمپاین پیلېږي ماشومانو ته له واکسین ورکولو ډډه ونه کړي ځکه واکسین ډېرې ګټې لري او ماشومان له دایمي معیوبیته ژغوري په پام کې دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په دې درې ورځنی کمپاین کې د هرات او بادغیس ولایتونو تر 15 کلونو ښکته شاوخوا 1 میلیون ماشومان د واکسین تر پوښښ لاندې راوستل شي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی چې د ترکیه او سوریه سره ته نږدې د روسیې جټ الوتکې وشتل په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مسایلو ثبوت دی او ترکیه د حق لري چې د خپلې سیمې او د فضايي قلمرو دفاع وکړي جمهور رئیس اوباما د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې دا خبرې وکړي له دې مخکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړې و چې روسیه پر شا په چاړه وهلي او د ایواد د تروریزم ملاتړ کوي د امریکا یوې محکمې او پاکستانی کسته په دې جرم د 30 کلونو د بند سزا ورغولي چې برتانیې په یو مغازه کې د بم د چاودنې دسیسه جوړه کړې وه عبدالنصر چې 90 کلن دی د دې کال په پیل کې په دې مجرم وګڼل سو چې د القاعده شبکې ملاتړی کاوه او دغه شبکې ته یې سامانالات رسول او دې دسیسه یې جوړه کړې وه چې تبایي جوړونکي اله استعمال کړي د تیونس د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې د غیبات پلازمینه کې لښ تر لښ 12 کسه د سې شنبې په ورځ په یو چاودنه کې هغه مال وژل شول چې د جمهوری ریاست امنیتي ساتونکو په یو بس پر ساتونکو په یو بس کې روان ول دغه چاودنه د تیونس په مرکز کې د ټریلاین ایونی په سیمه کې سوي ده جمهوری ریاست امنیتي منابو ویل دي چې چاودنه یو برید وو سمدستي دا نه معلومه سی چې دا یو بمی چاودنه و او که د چاودونکو توکو د لارې په بس برید سوي دي او په بلجیم کې پروند هم مکتبونه او د اورګاډي نظام بند وو په ټولې واد کې امنیتي حالت څنګه نیول سی ویډیو کوشن روان دي چې د پاریس د نومبر د 13 مینیټ د بریدونو اصل ترا ونیسي دا په داسې حال کې دا چې پاوزم په سړکونو ګرځي او دا څلورم ورځ ده چې پایتخ بروکسلز کې ژوند لا پټه په ولاړ دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر منو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 11 شپې ته به هوا سړه سي منفي 1 درجه به وي کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 2 په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه منفي 1 په جلال آباد کې به هم نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 8 په غزنی کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4 په کندوز کې به نن باران وسي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 1 په مزار شریف کې باندې اسمان ځای ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 9 څلور په هلمند یا لشکرګاه کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 3 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8 2 اټکل شوی ده هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي دوی به په لاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو سره اوسئ